السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. مخکې تر هڅه چې راشو خبرونه ته او تاسو ته مطالب درو پیژنو، حدیث پردیس په سټډیو کې کورنی خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت بل پوره چمتووالی سره د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. د حکومت اجرایي ریاست وی که حکومت د ځینو کارونو په تر سره کولو کې پاتې راغلی، دا په دې معنی نه ده چې ګواکې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. او د کندهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس نظر علي قاطع د نامعلوم کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت بل پوره چمتووالی سره د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. خاغلی غنی دغه موضوع نن په کابل کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډه ناسته کې بیان کړه. ولسمشر غنی او زلبیا په ټینګار سره ویل چې افغان حکومت د فساد له منځه وړلو لپاره جدي اراده لري او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې هم لري. په ورته وخت کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم په دغه غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت له منظم پلان سره دغې ناستې ته ځي، خو سپارښتنه یې دا وه چې د بروکسل په غونډه کې باید د افغانستان اوسنی وضعیت په سمه توګه تشریح شي. بروکسل غونډه به د اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په مرکز کې وشي او تر ډیره به پر دغه ناسته کې ګډونوال له افغانستان څخه د مالي او اقتصادي مرستو پر دوام بحثونه وکړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي که حکومت د ځینو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی، دا په دې معنی نه ده چې ګواکې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله راتفر نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د 50 کلونو لپاره دی.
سیاسی هوکړه لیک د ملي وحدت د دولت دنده د 50 کلونو لپاره مشخصه کړی ده. دغه هوکړه لیک د ملي وحدت حکومت لپاره ځینې دندې سپارلې وي چې موږ د بیلابیلو دلایلو په خاطر دا دندې ترسره نشو کړای. دا چې دا دندې پر ځای شوې نه دي، دا هیڅ کله په دې معنی نه ده چې ګواکې دولت کمزوري کیږي یا لمینځه ځي.
اجرایي ریاست په داسې حال کې د حکومت د کار د مشروعیت ډاډ څرګندوي چې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین دادفر سپنتا ویلي که حکومت د خپل مشروعیت کړکیچ حل نه کړي، خلک به خپله تصمیم ونیسي. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس نظر علي قاطع د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. د کندهار د والي وان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې نظر علي قاطع تیره ورځ د نامعلومو کسانو لخوا لومړی تختول شوی او وروسته د دوهمې عینو مینې په سیمه کې وژل شوی دی. خپلواک وایي د قاطع موټر نن سهار د پولیسو له لوري د زابل په مرکز کلات خار کې د یو کس سره یو ځای نیول شوی او په اړه یې څېړنې روانې دي. نظر علي قاطع د تیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس وو. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وي په هیواد کې د بېسوادۍ لوړه کچه نور د زغم وړ نه ده. عبدالله د سواد د ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډه کې پر دیني عالمانو غږ وکړ چې د بېسوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. دوی زه باور لرم هغه رول چې علما په دې برخه کې لري چې لوبولی هم دی ډیر اساسي دی. هر کله چې د علم او د زده کړو دروازه تړل کیږي، په حقیقت کې هغه تیارو ته د بلنې په معنا ده. اجرایي رئیس وایي د هر ښوونځي تړل د ظلمت او تیارو د دروازې د پرانیستلو په معنا ده او ټول افغانان باید په دې برخه کې خپل ځان مسؤول وګڼي. د سپتمبر 8مه د سواد له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو د افغانستان پوهنې وزارت وایي چې روانه اونۍ د بې سوادۍ د له منځه وړلو په نامه نومولې ده. د افغانستان کورني خبرونه همدومره ول. بهرني خبرونه نوریاس نوري درته دراوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې له سوریې سره د ترکیې د پولې د خوندي کولو کار بشپړ شي. دواړو مشرانو نن د چین په هانګژو کې د شلو اقتصادي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. اوباما وویل د ترکیې د پولې خوندي کول ځکه مهم دي چې له سخت دریځې اسلامي ډلې سره یو ځای کېدونکي کسان به له همدې پولې سوریې ته اوړي. دا په ترکیه کې له وروستۍ ناکامې کودتا وروسته له اردوغان سره د اوباما لومړنۍ انکتا نه ده. د امریکا ولسمشر وویل د رژیم د بدلولو لپاره دغه ناکامه هڅه غند دغه ناکامه کودتا غندلې وه. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې د عدلي وزارت او زما د ملي امنیت ټیم بل ترکی چارواکو سره همکاري ته دوام ورکوي چې په څه ډول کولی شي دا مسله یقیني کړي چې هغه کسان عدالت راوکاږل شي چې دغه عملی کړی دی. اوباما دغه راز وویل چې د سوریې د کډوالو د ستونزو د هواري بار باید یوازې ترکیه په اوږو یونسي. د یو بل خبر له مخې د ترکیه پوځ ادا کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی تر سلو ډیر وسلوال وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ترکیه پوځ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د پی کی کی تر سلو زیات وسلوال غړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. پوځ نه دی ویلي چې په دغو کسانو کې څومره وژل شوي او څومره ژوبل دي. دا به په وروستیو کلونو کې په یوه ورځ د کردستان کارګر ګوند ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبلوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي په سوریه کې د جګړو د پایته رسیدو لپاره یوې موافقې ته په رسیدو کې د روسیې رول کلیدي دی خو خبرې اترې ستونزمنې دي. اوباما نن د چین په هانګژو ښار کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د واشنګټن او موسکو ترمنځ تر اوسه ژور اختلافات شته. اوباما وویل تر اوسه موږ دې مرحلې ته نه یو رسیدلي. زما په فکر دا به له وخته مخکې وي چې ووایو مخکې لاره روښانه ده، خو لږ تر لږه زموږ لپاره د دې فرصت شته چې یو څه پرمختګ وکړو. اوباما دا څرګندونې په چین کې د اقتصادي شلو هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف د یوې موافقې پر سر چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې او نورو سخت دریځو په وړاندې جګړه کې د روسیې او همکاري او امریکا پوځي همکاري پیاوړي کوي له څو اونیو راهیسې خبرې مخته وړي دي. په یوې احتمالي موافقه کې به په سوریه کې محاصره شوو سیمو ته د مرستو رسولو شرایط هم یقیني کیږي او هم ښایي د ولسمشر بشر الاسد حکومت له دې منع کړي چې پر هغو سیمو بمباري ونه کړي چې د امریکا ملاتړي یاغیان پکې فعالیت مخته وړي. د بریتانیا صدر اعظم تریسا می وایي هیواد باید سختو وختونو ته ځان تیار کړي ځکه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. میرمن می د واک له ترلاسه کولو را وروسته په لومړنۍ مفصله مرکه کې خبرداری ورکړ چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا وتل به ساده او بې جنجاله نه وي. د همداراز وویل چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو رسمي خبرې به تر 2018 میلادي کال وړاندې پیل نه شي. د جرمنی په میکلنبورګ ویر پوم میرن ایالت کې انتخابات پیل شوي. د هغه ایالت دی چې ویل کېږي د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ګوند به د کډوالو د مسلې په خاطر رایې وبایلي. نظر شمیرنې ښیي چې هغې مخ په زیاتېدونکې نارضایتۍ ته په پام سره چې د مرکل او د کډوالو لپاره د هغې د ورخلاصې پالیسۍ پر سر راپورته شوي د جرمني د کډوالو ضد بدیل ګوند به ډېرې رایې وګټي. دغه نننی انتخابات یو کال وروسته له هغې ترسره کېږي چې په همدې ورځ انګلا مرکل د کډوالو لپاره د جرمني د پولو د پرانستلو پریکړه کړې وه. د دغې پریکړې په اساس په سلګونو زره کډوال د جرمني خاورې ته ننوتل. په لومړي سر کې د هغې دغه پریکړه وستایل شوه خو وروسته وضعیت بدل شو او په دې اړه چې دغه هیواد ته چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی ورغلي له 1 میلیون زیات کډوال به څرنګه په ټولنه کې جذبوي پر سر اندېښنې راپورته شوې دي. میکلنبورګ ورپومیرن چې د مرکل اصلي ټاټوبی دی د جرمني په شمال ختیځ کې یو کوچنی ساحلي ایالت دی چې 1.3 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. هغه یو د جرمني له کم نفوس او له تر ټولو بېوزلې ایالت څخه ګڼل کیږي. بل ځله انتخابات دوه اونۍ وروسته په مهم ښار برلین کې چې مستقل ایالت دی ترسره کیږي او ورپسې عمومي انتخابات هم د راتلونکي کال په سپتمبر میاشت کې ترسره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
سیزم غږ د ازادۍ رادیو څخه اورئ. سات په افغانستان کې د ماسپخین 2:03 دي. د افغانستان جری ستوي د ملي وحدت حکومت د 50 کلون لپاره دی او که د بیلابیلو مسایلو له امله ځینې کارونه نه شوي نو خپل مشروعیت له لاسه نه ورکوي. په افغانستان کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د راستنیدونکو لپاره د مرستو لازم تیاری لري. ځینې نور راپورونه هم شته چې تاسو یې وړاندې کو، خو تر هر څه لومړی راځو خپل د سر موضوع ته تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
خب اگر میزان بازگشت افغان ها افزایش پیدا بکنه مبتنی بر اراده خودشان باشه تلاش های به خرج خواهد داده شد. نشست هایی که سه جانبه میان دولت ها و اداره یونیکسیار همیشه صورت گرفته روی یک پلان مشخص تعداد دقیق کسانی که باید بازگشت کنن هیچ به صورت نگرفته، ولی دیگه شکی نیست که نهادهای مانند یونیکسیار برنامه هایی را می داشته باشد.
قدر من اوریدون کو نور راپورونه هم شتره چه ده وقت موجودیت پر با تاستول تا اغا راپورونه هم در واورو. او سم راز د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په کابل کې د انسجام او نظارت بورد غونډه تر سره شو. په دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبد الله عبد الله هم ګډون وکړي او وینا یې کړی ده. زموږ همکار نسیم شفق هم دا اوس په سټډیو کې دی او د دغه غونډه په اړه جزئیات راکوي. خاغلی شفق مهرباني وکړي په غونډه کې خاغلی غنی او اجرائی رئیس عبد الله عبد الله په کوم مسایلو خبرې وکړي؟
سلام وړاندې کوم، مننه. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن په کابل کې د انسجام او نظارت د ګډ بورډ ګډه غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې لوړ پوړو افغان چارواکو او دغه راز په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د سفارتونو او دغه راز د بیلابیلو سازمانونو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه او په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې وسوې. په دغه غونډه کې په سیاسي مسایلو باندې، په اقتصادي مسایلو باندې، په لاسته راوړنو، په ننګونو او مشکلاتو او داسې نور باندې. په دغه غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان لاستراوړنې په تیرو څو کلونو کې، په تیرو د ملي وحدت د حکومت لاستراوړنې، دغه راز په افغانستان کې هغه کوم اقتصادي کارونه چې شوي دي، په تیرو هغه اساسي پروژې او زیربنایي پروژې چې دي بیلابیل، هغه ته یادونه وکړله. دغه راز د فساد سره چې مبارزه څنګه پرمختللې، څومره ښه پرمختللې، څومره لا هم مشکلات سته په افغانستان کې، په دې اړه څرګندونې وکړي. دغه راز د افغانستان آمادگی او د افغانستان تیاری او چمتووالی د بروکسل د غونډې لپاره چې ټاکل شوې ده د اکتوبر په 26 باندې جوړ شي په بلجیم کې، د غل په غاړ باندې هم خبري وکړي. وی بل چې افغانستان د دې لپاره پوره تیاری نیولې او لبش پړ یو پلان سره به هلته به ګډون پکې کوي او وړاندیزونه هم لري او ډاډي وخو د توقع هم وکړه چې هلته نړیوال یو ځل بیا افغانستان سره د مرستو اعلان وکړي او ډاډي هم وخو چې د مرستو به حتما افغانستان تر لاسه کوي. مشکلات ته هم یادونه وکړه چې لا هم افغانستان له بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ دی. مشکلات دلته ست. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذي هم په دغه غونډه کې خبرې وکړي. هغه هم ویل چې په افغانستان کې څه مشکلات ست، د مشکلات یادونه وکړه په بیلابیلو برخو کې، او دغه راز د لاستراوړنو او ټینګار وکړ چې افغانستان په تیرو سکلونو کې ډېر ښه لاستراوړنې لري او د دې لاستراوړنو د لپاره دا ضرورت ده چې باید یو مهم کارونه دی هغه باید وسی، او دغه راز د بروکسل غونډه یو ښه فرصت د افغانستان لپاره و بالا او ویل چې دغه فرصت باید لاسه ورنکړل سي. دغه راز د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس عبد الله عبد الله هم په دغه غونډه کې ورسته وینا وکړه. په خپل وینا کې د بروکسل لپاره ویل چې افغانستان به آمادگی لري، افغان حکومت، او ځینې مسایل دي چې ډیر ضروری دي چې باید په بروکسل کې یا د بروکسل په غونډه کې حل ته یادونه وسی. اول تو ویل سی د افغانستان له وضعیت څخه باید هلته سم یادونه وسی، یا سم مناکسي د افغانستان وضعیت او هغه وړاندیزونه چې ضرور دي د افغانستان لپاره هغه باید په بروکسل غونډه کې یادونه وسی. او ویل چې اجنډا جوړه شوی او هر اړخیزه اجنډا، او افغانستان د اصلاحاتو لپاره خیمیکانزم لري، او ویل چې په دې برخه کې ځینې کارونه شوی او نور کارونه په پام کې دي، او دا به بروکسل غونډه کې ټول په یو دبل پسې یادونه وسی او هلته به یادېږي.
مننه کوم خاغله شفق. قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق او چې په کابل کې د نظارت او انسجام د غونډې پړای کوم چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبد الله عبد الله هم پکې ګډون کړو راپور راکولو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
او او دا هم د خبرونې دوهمه موضوع د حکومت اجرایي ریاست وایي چې حکومت د ځینو کارونو په ترسره کولو کې پات راغلی دی. دا په دې معنی نه ده چې خپل مشروعیت یې له لاسه ورکړی. د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاکار حشمت الله راتفر ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت د 50 کلونو لپاره دی او هڅې روانې دي څو د سیاسي هوکړې په تطبیق سره ډېری اصلاحات او ژمنې عملي شي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د حکومت د کار د مشروعیت ډاډ څرګند کړ چې د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین د فرض پنتا ویلي چې حکومت د خپل مشروعیت کړکیچ حل نه کړي خلک به خپل تصمیم ونیسي. صفی الله ستانگزه په دې اړه راپور لري.
اجرایی ریاست وایي د ملي وحدت حکومت د 50 کلونو لپاره دی او که د بیلابیلو لاملونو په خاطر ځینې کارونه نه دي شوي خپل مشروعیت له لاسه نه ورکوي. د اجرایی ریاست مطبوعاتي سلاکار حشمت الله راتفر ازادي راډیو ته وویل د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې ځینې کارونه نه دي شوي خو هڅې روانې دي چې شوي ژمنې یو په یو عملي شي. دی وایي سیاسي هوکړه لیک د ملي وحدت د دولت دنده د 50 کلونو لپاره مشخصه کړې ده. دغه هوکړه لیک د ملي وحدت حکومت لپاره ځینې دندې سپارلې وي چې موږ د بیلابیلو دلایلو په خاطر دا دندې تر سره نشو کړای. دا چې دا دندې پر ځای شوې نه دي دا هیڅ کله په دې معنی نه ده چې ګواکې دولت کمزوري کیږي یا لمینځه ځي. خغلی راتفر دا هم ویل چې د وروستیو دوو کلونو د ډیرو ستونزو ریښې له پخواني حکومت او چارواکو سره تړلې دي چې په خپلې دورې کې رامنځته کړې وي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاکار د سرګندونې د ملي امنیت د پخواني سلاکار رنګین دتفر سپنتا د وروستیو خبرو په غبرګون کې وکړي چې ویل دي حکومت باید د مشروعیت کړکیچ حل کړي کنه خلک به خپل قانوني اقدامات وکړي. اخو د حقوقي او سیاسي چارو کارپو خالد سادات ازادي راډیو ته ویل که څه هم د سیاسي هوکړې په اساس د حکومت مشروعیت زیانمن کیږي خو په خواني چارواکي د خپل شخصي اوغدو په اساس سرګندونی کوي.
هو کلیک تر 2 کالو پورې سیاسي مشروعیت فقط 2 کالو. نو زه فکر کوم چې دلته سیاسي مشروعیت حکومت صدمه ګوري او لمنځه ځي. اما دا هم پر ځای خبر نه ده چې بل بدیل منګو نه لرو او په حسني حکومت څخه خلاص واخلو. نو په دې باور لرم چې بعض سیاستوال د خپل شخصي اوغدو پر اساس باندې خبرې کوي. نو ښه خبر به دا وي چې انتخابات لپاره زموږ مفاهیم شته حکومت څنګه باندې غوړ شي.
خغلی سعادت ټینګار کوي چې له حکومت نه پلاس اخیستلو سره د نظام او خاورې د سقوط لګواک سره مخامخ کېدل شو. نو خدای چې د انتخاباتو د تر سره کولو لپاره په چټکی ګام پورته شي او د هر ډول کړکیچ مخنیوي وشي. صفی الله ستانگزای ازادي رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
قدرمنه اوریدونکو خو تاسو د شپه د ازادۍ رادیو خبرونه او چې سهار له 2 بجو څخه د ماخام تر 2 بجو پرې دوام لري. د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنیدنه په داوطلبانه ډول او د هغوی په خپل خوخه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر وایي نادر فرهاد یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې په څومره موده کې به په کوم شمیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنی کی په درې اړخیزو غونډو کې خبرې نه دي شوې. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنر رسنۍ ته ویلي چې هغه هیواد به تر لوی اختر وروسته هر اونۍ 80,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنکړي. دا چې هر اونۍ په دې شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي دوی سره د مرستو کولو تیاری موجود دی کنه په دې اړه هم یو راپور لرو چې په ګډه به واورو. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر مسولین په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمشنر له هغه وروستیو څرګندونو سره سر نه خوروي چې ګوندی تر لوی اختر وروسته به هر اونۍ 80,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. خو د دغه ادارې ویاند وایي که بیا هم په یاده موده کې دا شمیر کډوال په خپله خوښه راستنیږي د یو ان ایچ سی آر په شان بنسټونه ورته خپل د مرستې مخکینی پلانونه په پام کې لري. نادر فرهاد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنیدنه داوطلبانه او په خپله خوښه ده او په دې اړه چې په څومره موده کې به په کوم شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي په درې اړخیزو غونډو کې خبرې نه دي شوي.
خب اگر میزان بازگشت افغان‌ها افزایش
کشیر خپل هیواد ته د افغانانو در استنیدو چاره چټه کشی او دوی په خپل خوخوي مونږ به هڅه وکړو. خو احتمالي پلان کله هم د حکومتونو او یو ان ایچ سی آر په بحث کې نه و. په دې کې شک نشته چې د یو ان ایچ سی آر په شان بنسټونه خپل پلانونه لري.
چې بسیار برنامه های را می داشته باشد.
پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس تریبیون پا پاکستان که د افغان کډوالو د کمشنر ډاکټر عمران زیب له خولې لیکلي چې تر لوی اختر وروسته به هر اونۍ تر اتیا زرو ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. ورځپاڼې دغه شان د نوموړي له قوله لیکلي چې د دسمبر د میاشتې یو دیرشمه به د څه د پاسه یو نیم میلیون قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې وروستۍ ورځ وي. د سرچینې له قوله لیکل شوي چې د تیرې میاشتې تر پایه د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه 1,40,000 ناقانونه او په جولای میاشت کې 90,000 قانوني کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې افغان حکومت هم په داوطلبانه او خپله خوښه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنې ته غیږ پرانیستي او په یاده برخه کې د نویو پلانونو خبره کوي. په خیبر پښتونخوا کې افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغان کډوالو له یو پلاوي سره یو ځای له ولسمشر غني سره لیدلي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه ځانګړو کمیسیونونو ته دنده سپارلې ده.
رئیس جمهور لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړو زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر، چې هغوی ته هدایتونه ورکړل د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې.
د ښاغلي پویان په وینا ولسمشر په ټولو ولایتونو کې کډوالو ته د ښارګوټو د جوړولو په اړه هم اړوندو ارګانونو ته هدایت ورکړ، کوم چې د کډوالو اساسي ستونزه ګڼل کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې هم د تیر کال په پرتله افغان کډوالو ته د خپلو نقدي مرستو په برخه کې زیاتوالی راوستی، چې هر کس ته 400 امریکایي ډالر ورکوي، او ورسره د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه او د ماشومانو واکسین چې لومړنۍ او اړینې مرستې ګڼل کیږي.
جوان
تری کسا پولیس و جوسوی دی تکار و سرسکیون ها بچه تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نتر سر اجازه نور که چه دوی باش تسکره وخری
دیلانا فیصله و منگولا وقت در شریع
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
اوس هم له کابل نه د زابل په لور. په زابل کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 6 مسافر وژل شوي او د 25 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. په پیښه کې ډیری وژل شوي او ټپیان شوي کسان سوځېدلي دي. محمد صادق ریښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
دغه پیښه د کیکاندن سهار وختي مرکز کلات ښار ته نږدې د جلدک په سیمه کې رامنځته شوې ده. د زابل والي بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ترانسپورټي شرکت اړوند 303 موټر چې له کندهار کابل ته پر لارې وو، د یو بل ټیلر موټر سره چې د کابل څخه کندهار ته روان و ټکر کړي. د والی په خبره د ټکر په دغه پیښه کې 6 مسافرین وژل شوي او تر 25 نور ټپیان او سوځېدلي دي. د والی په وینا چې د ټکر وروسته دواړه موټرونه ور اخستي چې ټول مسافرین پکښې سوځېدلي. والی زیاتوي چې په پیښه کې ټپیان شوي کسان د مرکز کلات ملکی روغتون او د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
نن تقریبا سهار وختي یو بل واقعه پیښه شوه، دی میوان د ترانسپورټ او د ټیلر تر مابین تقریبا د 15 شاوخوا کې زخمیان لرو. دې واقعې څخه چې اړیکې ویسې اسیلې دي او د 14 په شاوخوا کې شهیدان دي، چې په هغوی کې د 15 کسانو جسدونه بیخي
که څه هم تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم، خو خلک د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لار د ترافیکي پیښو لوی لاملونه بی احتیاطي، خراب سړکونه او د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د خلکو په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډیره حده نه دي عملي سوي، او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د ښودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر سوي. خلک زیاتوي که چیرې د وسایطو چلوونکي په ترافیکي اصولو او مقرراتو پوه سي او ترافیک چارواکي په دې برخه کې له جدیت څخه کار واخلي، نو تر ډیره به د ترافیکي پیښو کچه راټیټه سي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځی پونه کی
ل زابل نه د کندز په لور ورزو. اجمل آریان ل کندز څخه یو راپور را لګلی دی چې امدا اوس را ورسېدو. ل تاسو به په ګډه واورو.
د کندز په کچه د طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات پیل شو. په کندز ولایت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد د دې ولایت په کچه د طالبانو پر وړاندې د 15 تندر په نوم د تصفیه عملیاتو د دوم پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. د ستر جنرال مراد علي مراد په وینا چې د افغان ګډو ځواکونو د 14 تندر په نوم عملیات په کندز کې په بشپړه توګه پای ته ورسوه او په پایله کې د کندز مرکز شاوخوا سیمو کې همدارنګه د لوی لارو په اوږدو کې کلک امنیتي کمربند اچولی دی. ښاغلی مراد زیاته کړه،
ما یه عملیاتی که امروز معاینات جمع نظام خود اجرا کردیم، ما در نقطه
دغه عملیات موږ په هغه سیمه کې پیلو چې هلته موږ خپل هدف ټاکلی دی او غواړو چې خپل ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوو او دوه ورځې وروسته د دې عملیاتو پایلې موږ مطبوعاتو ته وړاندې کوو. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې ډېر ژر به کندز د سولې او د امن کور په نوم مو بدل کړي څو د دې ولایت خلک وکولی شي د کندز هر کلي او هرې ولسوالۍ ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. ښاغلی مراد په دې اړه یې داسې وویل،
ما برای مردم کندز اطمینان میتم که امسال عید قربان یک عید خوب خواهد بود.
د کندز خلکو ته ډاډ ورکوم چې سږ کال به دوی لوی اختر پرته له کومې ویرې د امن په فضا کې ونمانځي او زه د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې دوی له خوښیو ډکې ورځې په مخ کې لري. بلخوا د کندز ولایت اوسیدونکي او یو شمیر مدني فعالان بیا وایي چې د روان کال پیل څخه دا څوم ځل دی په دې ولایت کې د طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیلیږي، خو لا هم د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د کندز د ولسوالیو په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال هدایت الله همدرد په دې اړه داسې وویل،
نو اوس چې کوم عملیات دوی تصمیم لري چې پلاره واچي خلک هغومره ورته خوشبین نه دي، په دې سي تر اوسه پورې حکومت داسې جدي اقدام نه دی کړی او بیا هم د خلکو هیله همدا ده چې د اختر پر رسېدو سره د خپل عملیات ته د سرعت ورکړي تر څو د کندز ښاریان خپل مراسم د اختر البته په ښه او شاندار توګه ولمانځي.
ښاغلی مراد د کندز خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی پلان لري څو د دې ولایت ټولې سیمې ګام په ګام د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. نوموړي دا خبرې په هغې غونډې کې وکړې چې پکې د پولیسو د 1815 زون قماندان، د پامیر د 6 فرقې قماندان، د کندز د امنی قماندان او یو شمیر نورو جګپوړو پوځي چارواکو هم حضور درلود. د یادونې ده چې دغه جګپوړی پوځي چارواکی په داسې حال کې په دې ولایت کې د تصفیه عملیاتو د دوم پړاو د پیلېدو خبر ورکوي چې څه باندې یوه میاشت وه د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او سربیره له دې د کندز خلک بیا وایي چې اوس مهال د دې ولایت د مرکز په شاوخوا سیمو کې هم طالبان فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه هم کتلی شئ. د موږ پتی ری په ویب پاڼه کې ازادي ټکی او آر جی او ازادۍ رادیو ټکی کام دغه شان تاسو کولی شئ چې په زموږ په ویب پاڼه باندې ویډیوي راپورونه هم وګورئ کوم چې په تصویري بڼه چمتو شوي دي.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو راپور له پاکستان څخه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې په پیښور کې د عیسایانو پر استوګنځي کالونۍ د برید تحقیقات روان دي او ادعا کوي چې د لومړنۍ طاقت له مخې پر دې کالونۍ ټول برید کوونکي بهرني ترهګر ول. تفصیل په دغه راپور کې چې زموږ همکار را لیږلی دی.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي د پیښور پر ورسک روډ د عیسایانو پر استوګنځي کالونۍ برید کوونکي وسلوال بهرني ترهګر و. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته څیرمه پر ورسک روډ د عیسایانو پر یوې استوګنځي کالونۍ ډله ییز وسلوال برید کړی و چې امنیتي ځواکونو دا برید پر وخت شنډ کړ او څلور ځانمرګي بریدګارې پکې وژل. د امنیتي چارواکو په وینا په دغه برید کې د افسي ځواکونو دوه او یو پولیس سرتیری ټپي شوی او یو ملکي کس پکې وژل شوی و. وسلوالو تر هغه په پیښور کې تر دغه برید 100 ساعت وروسته د مردان د ځای محکمې په دروازه کې ځانمرګې برید وکړ، چې په نتیجه کې د وکیلانو او پولیسو په ګډون 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شول. د داخله چارو وزیر د شنبې په ورځ د مردان دغه محکمې دورې پر مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور د عیسیانو پر کالنۍ د برید تحقیقات روان دي، چې له مخې په برید کې ککړ تر هغه ټول بهرني وسلوالو. که څه هم چودري نثار په دغه برید کې ککړ وسلوال بهرني تر هغه وبلل، خو دا یو نه ویل چې دا د کوم هیواد اوسیدونکي وو. نوموړی په دې اړه وایي
تحقیقات جاری ہے جو دہشت گرد ورسک میں مارے گئے. میں یہ بھی
تحقیقات روان دی او باید دا هم واضح کړم چې کوم طرح اگر پور سکروټ کې وجل شو د دې استخباراتي معلومات موجود وو. د لمړی تحقیقات له مخې کوم طرح اگر چې په دغه بل کې وجل شوی ټول بهرني طرح اگر دي چې لوی مخصوص قبایلی سیمه ورسک تل نو تلی وو. خو دا چې دوی تر شا سو کول سہولت کار اس کو او شپې چیرته کړي والی دي تحقیقات روان دي.
اس پہ بھی تحقیقات جاری ہے.
وسلوالو ترهګرو په داسې وخت کې په خیبر پختونخوا کې ترهګریز بریدونه کړي چې د پنجشنبه په ورځ د پاکستانی پوځ بیان په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه رسنیو ته تفصیلات ورکولو پر مهال وویل چې په دغو سیمو کې لږ تر لږه 3,500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي دي. نوموړي همدا شان ویلي ول چې افغان پولیس سیرما په دغو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله په ټول پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو، ځانمرګو او نورو ترهګریزو پېښو کې سرګند کمی راغلی دی. خو داخله چارو وزیر بیا وایي چې که څه هم د ترهګرو پر ضد پر روانو پوځي عملیاتو کې مډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې، خو په خبرې چې په دغو عملیاتو کې لا تر هغه بشپړ ډول د منځ نه دي تللي.
دہشت گرد کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا، ان کو شکست ہو چکی ہے.
کو سوم طرح کر مات خور لے دا خطر دے دمال بش پڑا تو گل منزل نکلی لی ڈیرے طرح گر تختی دلی او پولی تصویر میں خپل نیٹ ورک نے جوڑی. خو پدی غلط فہمی کہ سوگ نو سی کی جدا جنگ ختم شوے دے بلکہ روان دے او من بایت دا جنگ منطقی انجام تو رسو. د پاکستان پوسټ د 2014 میلادي کال د جون رئیس افغان پولیس دی په شمالي وزیرستان او ځین نور قبایلی سیمو کې د 2015 پنم پوځي عملیات پیل کړی چې لا هم روان دي. د پوځي مقاماتو په وینا په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 3,500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي، او په خبرې چې په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوسټ تر 500 زیات سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 شوې. حدیث پر دې سټډیو تر غره ده او د لنډو خبرونو سرټکی تاسو وړاندې کی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت به له پوره چمتووالي سره د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وی په هیواد کې د بې سوادۍ لوړه کچه نور د زغم نه ده. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس نظر علي قاطع د نامعلوم کسانو لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې له سوریې سره د ترکیې د پولې د خوندي کولو کار بشپړ شي. او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي هیواد باید سخت وختونو ته ځان تیار کړي ځکه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووزي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم اقتصادي خبرونه چې سهارګل امیرزی چمتو کړي، او ورپسې به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري چې ناجیه ساپی تاسو وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. په هرات کې د برېښنا د 100 میگاواټ بادیول مریض دزګا جوړېدل به سوداګرو ته د لسګونه میلیون افغانۍ پانګونې زمينه برابر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې د جاپان له لوري په هرات کې د 100 میگاواټ بادیول مریض برېښنا د پروژې پرانیستي افغان سوداګر دې ته هیله من کړي چې د دې پروژې په تطبیق سره به لسګونه فابریکې فعال شي. د په خبره چې سلګونه وزګار او خلکو ته به هم پکې کاری فرصتونه برابر شي. د خاغلی پسرلی په خبره د دغه پروژې په تطبیق سره چې په 15 کالو کې به بشپړ شي، 15,000 کورنۍ هم له برېښنا برخمنې شي، چې د په خبره کورنۍ او ته به هم روزګار زیات شي او هم په تولیداتو کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې بیوزله کورنۍ او ته د چرګانو روزنې کورنۍ فارمونه جوړ کړي دي. د کرنې او بولګولو وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو په ځنګړي توګه د ننګرهار او هرات په ولایتونو کې د بیوزله کورنۍ او د اقتصادي پیاوړتیا په هدف دغه پروژې پلان کړي وي. دوی وایي چې اوس یې عملی چارې روانې دي او کورنۍ په دې برخه کې په کار بوختې دي. خاغلی راشد زیاته کړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې تر ډیره ونډه د هغو ښځو ده چې اقتصادي وضعیت خنو او اوس د چرګانو د روزنې له امله خپل اقتصادي وضعیت ښه او خوشحاله او په کار بوختې دي. د اقتصادي برخې په دوام سره دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو هم دبې یو بوجه قزاقي وړو 1450 افغانۍ، یو بوجه پاکستانی وړو 1200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه بوره 2450 افغانۍ، یو درنی منې بوجه وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړی 1030 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ توکو بې یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو ګاز 340 افغانۍ. او دا هم د شاهزاده د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او یا پولا، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ 25 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او یا پولا، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلداری 630 افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه سرپرستی هر کله کوم. نن دوستانو خبرونه بروسلوز یا حیواني مورقی ته زنګړی شوی. په خبرونه کې د بروسلوز یا حیواني مورقی د برخي متخصص ډاکټر صاحب سرفراز او وزیر لمن سره ملمدای له هر څو وړاندې ډاکټر صاحب ته په سټډیو کې خرغ لاسوین
ډیر مننه صافی صاحب تاسو نه
ډیر مننه. ډاکټر صاحب محترم، مخکې دې خبرونه پیل کو په همدغه ناروغي باندې یو راپور چمتو شوی، دغه راپور په ګډه سره ورو به برزو د خبرونه پاتې برخه ده. سړنو خو دلی چې د انسانانو او حیواناتو ترمنځ ځنی ګډې ناروغي هم شته چې بروسلوز یا حیواني مورقه هم له همدې ډول ناروغي شمیرل کیږي. د انتانی روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري ازادي رادیو ته وویل چې د ناروغ ساروی له محصولاتو نه د ګډې اخستنې پر مهال بروسلوز انسان ته انتقالیږي.
بروسلوز یو مرض دی، زونوتیپ په نام، زونوتیپ دی اصلاً. یاندا په دې معنی نه چې انسانانو او حیوانانو ترمن دا مرضی مشترک دی، یعنی د خوړو مستی، سودی، غیر سی افضل سی شخصي او محیطي چې ورته مراعات نشي دا غلط راځي. په افغانستان کې خصوصا په اطراف کې ډیر دي چې اکثره خلک د شودی ته د کم توګه جوش نه ورکی او خام خوري دا غلط دي. او حیوانات اکثرا چې واکسینیز نه او پاتراف کې دا مشکلات ستاسو د کوم تاسو دا مشکلات چې استفاده کوي د حیوانات څخه اخلو واخه خروف تر مثال د حیوان او ولادت د دې چې واکسینیشن دا یو پروګرام وسی پروګرام باید جوړ شي. بروسلوز په حق لا کمپاین ورته شروع شي.
خغلی غوري په دې ناروغي د اخته کېدو مهم نخي نخني د هډوکو شدید درد، تبه او د بدن کمزورتي یادوي.
علایم چې ورته پدای کیږي مریضان د لپاره تبه دي، دوامدار تبه دي، شپې له خوا د تبه کیږي ورته او د ورځې له خوا هم د مفاصله دردونه ورته پیدا کیږي، د دک دردونه ورته پیدا کیږي، کوټنګ ورته پیدا کیږي، حالات ورته یعنی په ټول سیستمونو باندې دا خپل تاثیرات اچي. فوق دې لمفاوي هغه باندې تاثیرات اچي، اسپلینو مګالي په تور مثال داینه چې دا غتیږي دا غلط دی، یعنی په ټول سیستمونو باندې خپل تاثیرات اچي په مرور زمان. اما دا مرض چې ډیر مزمن مرض دی، یعنی دوامدار مرض دی او تداوی هم آسان دی. تقریبا دا تو هفته نه شروع تر 12 هفته پورې دا تداوی په کتابونو کې په مختلفو رژیمونو کې تداوی کیږي.
نموډي هم درنګ ویل د بروسلوز لنروغینه د خوندي ساتلو لپاره باید اغوخه خپخشي او شدید هم کم تر کم 15 دقیقې وي شول شي چې شته میکروبي لمنځولار شي. د روغتي کاربوهانو په وینا بروسلوز یو دوامدار ناروغي ده چې په هر عمر کې کسان پرې اخته کیدی شي. د احصایو لمخې هر کال د نړۍ په کچه زرګونه کسان په دې ناروغي اخته کیږي او هم درنګ ویل کیږي کچيري د بروسلوز ناروغي په درملنه کې ځنډ وشي نوړي پایلې لري. دوستانو راپور مو واوریده د برسلوز په اړه راپور چمتو شوی و خپرونه هم برسلوز یا حیواني مرغی ته ځنګړی شوی تاسو یادونه کوو چې دغه خپرونه د آزاد رادیو د فیسبوک پانل لري هم په مستقیم ډول خبريږي تاسو کولای شئ چې د آزاد رادیو د فیسبوک پانل لري هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ د آزاد رادیو د فیسبوک پانیا پته ده facebook.com/azadiradio همدارنګه د افغان پی سیم د 93 شمیره لاري هم کولای شي چې موږ تخپل پیغامونه واستوي او همدارنګه ک د موضوع اړوند کوم پوښتنې او د ازادي رادیو د دغه خبرونی ته تاسو د ټلیفون شمیره لاري هم کولای شي چې په مستقیم ډول ډاکټر سیب سره خپل پوښتنې مطرح کړي موږ د استودیو د ټلیفون شمیره دی 0995315 د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي ډاکټر صاحب محترم رازو خبرونه ته د خبرونه په سر کې که څه هم غره راپور کې د برسلوز په اړه یو څه معلومات راټول کړي وو غوړي چې لته سینه وورو چې برسلوز یا حیواني مورقه څه ډول یو ناروغي ده خو ډاکټر صاحب محترم ډیر اوریدونکو هم غوړي چې په دغه خبرونه کې برخه واخلي توخي صاحب د اوس سره په لیکه کې دغه پښتنې ته باورسته راشو توخي صاحب مهرباني وکړئ کومه پښتنه ولري له ډاکټر صاحب نه
السلام علیکم ته خیم د زابل ولایت تحصیل ولسوالۍ سره په تماس کې
وعلیکم
السلام فرام ملمان او ټول اوریدونکو خپل دینه د سلام وړاندې
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ تو حساب
محترم ډاکټر صاحب د خدمت د پښتنه د سیلا حیواني ناروغي یا د برسلو په نام د ناروغي خاص د خوراک او د شیدو د غوښو لري انسان ته انتقالېږي او کثرای دا غول وړې کړې یاندې موږ دا کوچان ورونه کله کله دا حیوانات لکه وزې او مزرانو میز دا خپل او کله کله دا وختین کې او شپانه له دغه مالو سره دې چې باڅ پر څو سره پریږي لمه چې سره راځي خامخا آیا له دغه لارې ځخه هم انسان ته انتقال پیدا کوي کې نه پیدا کوي او د دې مریضي وختین څخه یا نشته او دا مریضي هلاکون کې د نن جسړې د هلاکت و درجه تر سي او کيوازي واجب دا دوامدار مریضي د اصله توت مو ځخنري مري مننه تاسو د جواب ته انتظار
ډېر مننه تو حساب دغه پښتنه به ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
السلام علیکم تو حساب تاسو ته د افغانستان ټولو وطنوالو ته او هر هغه څوک چې زمنګ دا برنامه ویني دا مریضي د مختلفو لارو انتقالي خپل برسلوز یو ساري ناروغي ده چې د انسانانو او حیوانات ترمن شریک ناروغي ده دا ناروغي اصلا د حیوانات ناروغي ده چې د حیوانات نه به انسانانو ته انتقالي نو ځکه د زونوتیک مریضي په نوم سره دی یعنی د انسان او حیوان ترمن یو شریک ناروغي ده او لبل خونه دغه ناروغي د مختلفو لارو انتقالي تنه دي شودو یا د حیواني محصولات د خوړلو د لارې نه بلکې په مختلفو طریقو انتقاليږي د دې خاطر چې دغه یو باکټری ناروغي ده او دا ډیره کوچنی باکټریا ده دا باکټریا د بدن د مختلفو منفذونو لارنه داخليږي او همدا ډول مونږ ویل شو چې دغه باکټریا د سالم پوټکی نه هم داخليدل شي یعنی د پوټکی د نورمالو سلوک نه داخليدل شي ځکه چې دا باکټریا کوچنی ده او ډیره خطرناک مرزي منځ راوړي د دې مرض په مقابل کې واکسینونه موجود دي د انسانو په انسانانو کې مونږ دا واکسین نه کوو ځکه چې په انسانانو کې دا واکسین په دې خاطر نه کوي چې دا واکسین ژوندۍ واکسین دی زې فشوي واکسین دی کچېری موږ دغه واکسین انسانانو کې په یو زیات کتله حیوانات انسانانو کې پیچکاری کو نو امکان لري چې په یو تعداد انسانانو کې د دې مرزي باعث وګرځي نو موږ واکسین نه کوو دغه واکسینونه موږ حیواناتو ته کوو چې دا دوه ډول واکسینونه لرو چې یو د بروسلا ابورتوس S19 پونوم سره دی کی اس ټرند 19 پونوم دیږي
او بل د بروسلا ملیټنسس ریویاک په نوم سیدي دا بروسلا ملیټنسس ریویاک په پسونو وزو کې پچکاری کیږي او بروسلا ابورتسټینوزا په حیوان په غواګانو کې پچکاری کیوالي په غواګانو کې یعنی په غوایانو کې په وړو خوسکیو کې په خزینه خوسکیو کې چې د څلور نه تر اته میاشتو پورې عمر ولري پچکاری کیږي او په پسونو کې له دریو نه تر شپږ میاشتو خزینه ورکیو کې پچکاری کیږي او همدارول سلکیو کې پچکاری کیږي په دې خاطر چې دوی معافیت واخلي او پاینده کې مصاب نشي ولې یو دفعه چې دا واکسین پچکاری شي د حیوان تر عمره پورې بس کیږي کېدای شي چې تر شپږ کلو پورې منګه دو ته یو بوستر دوز کله کله ورکو یعنی تقویتی دوز ورکو او کوورې نه کو بیا هم معافیت منځته راځي او همدغه اوس منګه په دې پروسه کې یو چې دغه واکسینونه منګ تقسیموو ما د افغانستان مختلفو قسمتونو ته واکسینونه ولېږل اندا اوس هم زموږ لېږل شروع دي لا چې نن منګه د دغه مرض واکسینونو د شروع د لپاره یو محفل درلودلو د دې له خاطر چې د افغانستان ټول خلک په باندې خبر شي منګه نن منګه دغه واکسین د افتتاح لپاره یو محفل په کلکانو کې درلود چې ټول افغانستان لپاره او منګه واکسین لیګو دا واکسین ډیر مؤثر واقع شوی دا واکسینونه منګه د 2013 کال نه شروع کړی دي تر اوسه پورې چې ډیر ښه تاثیرات کړی هغه معلومات او راپورونه چې منګه خستي کال په کال دغه بروسلوز د ناروغي دغه مشکلات را کمیږي او مصابیت کمیږي مشکلات په حیواناتو کې دادی په حیواناتو کې مثلا په غواګانو پسونو او وزو کې
سخت ډاکټر صاحب په ډیر بخن سره دغه بل اوریدونکو کې ډیر زیات منتظر پاتې دی د بختنه به هم
السلام علیکم
بل مهرباني وکړئ السلام علیکم
د باندې کوم حاجی عبد الحین
مې درو مهرباني اساسي غږ اورو
هو څه مریض درو چې څه ډیر زیات ده دا خو څه چې دا وښه وخوري شروع کې پرسن د څنګه پیدا کیږي دا ورو دی مرتو کو
خغله ډیر مننه تاسو له پښتنې نه اول خدغه معلومه نه ده چې تاسو مریض کوم مرز لري تشخیص نه تر اوسه پر چا دا بروسلو زګنده په دې پرړنه چې تاسو مریض شروع وخري مریض شي دا داسې یو مریض ده چې شروع وخري که هر شی وخري خپل دوره لري دا یو نوبتي تبه ده چې مثلا څلور ساعتو کې یو دفعه په بند راځي یا دوه دفعه په بند راځي یو دفعه شدید لرزه اخلي او خولی کې ډیر شدید یا بیرته چې تبه اخلاص شي خولی یخ کرخي او د خولو بوی داسي لکه تازه غیا چری بل شي او یو څو وخت د سي کونج کې چول شي یو څه تفت کړي دغه سي رقم د غیا بوی پیدا کوي نو په دې خاطر باندې تاسو خپل مریض یو دفعه لابراتوار ته بوځي چې دا امتحان کی او وسخه امکانات شته د لابراتوار تاسو دا مریض یو دفعه امتحان کې ټیسټ کوي چې دا بروسلوز دی او کومبل مرز دی
بلې دوستانو یادونه کوم چې بروسلوز یا حیواني مورقي پاړه خبرونه زنګړې شوې په خبرونه کې د حیواني مورقي د برخي متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیر له موږ سره ملمدای بل وريدونکو ته زو مهرباني وکړئ که د موضوع اړوند کومه پوښتنه یې مهرباني وکړئ
بلې محترم ساتي خو ریټان سلامونه وړاندې کوم او تاسو مې لمدا محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي د ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم
مهرباني
ساتي خو ریټان وګورئ چې په دې باره کې پروګرامونه ډېر د روغتیا په باره کې جوړ شوی و یو وخت بل هم ازادي راځي کې پرز باندې پروګرام شوی و زه په دې باندې موږ باندې په دې باندې شانس پوسیو چې دا ساري ناروغي ده چې دا یو نه بل کې انتقال پیدا کوي منتقل خو په دغه باید موږ پوه شو چې دغه ناروغي په لویانو کې ډېره پیدا کیږي او که په ماشومانو کې او بله خبره دا ده چې دغه ناروغي تر چې سړي ته پیدا وي یعنې علاج یې څه شی دی څو کومې غذاګانې باید وخوري چې انسان د دغه ناروغۍ څخه نجات پیدا کړي دوا خو دی خامخا خو یو خبره بله ده چې ډیر خلک په دیاتو کې وسیږي څومره اګاهي وجه ته پکار ده چې باید اګاهي ورکول شي خلکو عامه په اوی څونه د ورکول شوی د مسولیت ته چاري څومره اګاهي خلکو ته خلک نه پوهیږي تر اوسه پوری یعنی 50 کال څخه کله مخکې موږ
نه پېدل چې دغه ناروغي څخه نه سغوس دغه ناروغي په نامه د بلسروز راوتلې ده. یعنی څومره آگاهي پکار ده چې خلکو ته آگاهي ورکول شي او څومره آگاهي ورکول شوی ده خلکو.
ډېره مننه، مهمه پوښتنه دي او ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې. ډاکټر صاحب وزیري تاسو مهرباني وکړئ د قرض پښتون پوښتنې تاسو ولیکلې که کوم مشوره لري مهرباني.
خغله ورور تاسو د پښتون ډېره مننه کوم. تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه، واقعا دا مناسب وي چې باید جواب ورکړي شو د افغانستان خلک ټول په دې پوه شي. اول خدای چې دا ناروغي هغه څوک اخته کوي چې سره مخامخ کیږي، یعنی په مجموع کې غټانه وړه مخامخي ول ډیر زیات حساس چي دي ماشومان دي، ځکه تاسو پیږی چې ماشومان مقاومت نسبت لویان ته یو څه کم دي او دوی زر کوم څخته شي به مشکلات هم ډیر زیاتیږي. لبرې خوانه علاج شي دي، علاج دي ناروغي کیدې شي ول ډیر سخت دي، نو دلته لوی خوانه باید علاج ډیر دوامدار وشي، ځکه خپل مرزي وا کورونیکا یا مزمنه مرزي ده او هغه مرزګان چې په هاد ډول سری هغه میکروبونو حمله ډیره شدیدې کوم چې انټي بیوټیک سره مخامخ کی فورن ملکیږي. ولیدا چون یو کورونیک ناروغي ده او د بدن په مختلفو انساجو کې پټیږي. او لبلې خونه دلته وروره یو مشکل دلته ده دی چې په دې مرزي کې یو ساحه پیدا کیږي په نامه سیکوستروم په نوم سره. سیکوستروم ساحه هغه ساحه ده چې په اطراف دی هغه میکروب کې کوم چې انټي بیوټیک په استفاده کیږي، په اطراف دی میکروب کې یو حباب تشکیلیږي، د حباب اطراف کې اوبه مایع تشکیلیږي چې دغه مایع او د دې اوبو نه د دې انټي بیوټیک ورته دل ډیر مشکل کیږي. نو ځکه ډبل دوز باید ورکړ شي او تداوی باید دوامدار وي تر څو پر چې مریض تداوی شي. آگاهي بارکه دا ډیره ښه خبر ده چې آگاهی باید خلکو ته وکړي. موږ یو کمیټه لرو چې د وزارت صحت عامه سره شریکه کمیټه زونوتی کمیټې په نوم سره غړی ما او موږ دا اوس د ساري ناروغي په باره کې موږ ستراتیژیګانو باندې کار کوو او موږ ستراتیژي دغه مخ په جوړېدو ده او چې تکمیل شي. مهمه دا ده چې باید رښتیا واقعا خلک خبر شي. اوس موږ چې دغه څو کاله د بروسلوز واکسین مختلفو کلو او باندو ته لیږو، مختلفو کونته لګو، موږ د صبر شرونه ولګو، نشرات ولګو، پوسټرونه لګو او د انتغاوس کته سغه غونسه. موږ د مختلفو رادیوګانو او ټلویزیونونو سره قرارداد کړی چې په ډیر لوړ او قیمت راته تمام شوی هم دی. موږ په دې باره کې تاسو ته معلوماتونه درکو او خلکو ته آگاهي ورکړی دا د اوس موږ دا کار روان دی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. بلوریدونکو ته زو علي احمد فرحي په لګه کې دی، مهرباني وکړئ فرحي صاحب.
السلام علیکم خورجان د تا او ډاکټر صاحب یو جهان سلامونه وای خو خدای دې وکړي چې ورځ په خیر وای پیل کړی. تر دې وخت ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. ما له ډاکټر صاحب څخه خوري دغه پوښتنه و چې یو وخت مزه په فرا کې حالت په کلی کې د دغه غویو د پسو سره ډیر اوسېدلم، نو ډیر د کوچو د شډو ز ډیر شو کې و ما دغه ما ډیر خوړل. نو دغه وخت څخه دغه سي پر ما باندې او دغه سي حمله را لچې وار به تپې واخیستلم او بیا به یخس ولم بیا به طبي واخیستلم. چې ورلم ډاکټر ته د مورکې دپاره هغې څلور دانې سپینې ګولۍ راکړې بې پاکټه وه، هغه مې وخوړلې. نو اوس دغه وخت چې راسې یخ مې ونیسي چې په توس کې نه تودېږم، بېرته بیا داسې ګرم سمه چې په هېڅ شي بیا نه یخېږم. نو دغه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب اوس دغه ناروغي چې ده دغه اوس زیاتره و ښځو ته دغه کیږي که نارینه و ته ډېر دغه کیږي، دغه معلومات که ډاکټر صاحب راکړي.
په دغه ناروغي کې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ تفاوت نشته، ولې په یو شي کې تفاوت دی. فرق دی چې ښځې ډېر زیات د شیدو سره سروکار لري، د مالداري سره سروکار لري، د هغه د سرې جارو کې مثلا طویلو کې سروکار لري. ښځې ډېر زیاتې پخته کېږي، ځکه اول چې دوی شیدې راولي شي اول دوی سره مخامخ دي، کوم وخت چې جوش کې بیا نارینه استفاده کوي تنه. نو په دې باره کې د نارینه وو او د ښځو ترمنځ تفاوت ډېر زیات نشته دی، خو په بعضو نشراتو کې چې ما لوستلي ښځې نسبت نارینه وو زیات یخته کیږي، ځکه چې دوی د قسمت د سیستم تناسلي کې خصوصا هغه وختونو کې چې په حاملداري لږ زړه وړاندې لاړه شي، یوه ماده ده چې پلاسینټا یا خصف کې یوه ماده ده چې ریټروټول په نوم سیدیږي، دا کوم وخت چې زیاته تولید شي د دې یو نوه شکره ده. نو هغه د دغه میکروب لپاره یوه خاصه غذا ده، کوم وخت چې دغه وخته ورسیږي نو هغه مریضي زیاته منځ وړي. یوه خوشبختي دا ده چې د دې لپاره چې دا میکروب یا باکټریا د انسانانو لپاره اصلي مرزي نه ده، ځکه د میزبان انسان نه دی. هر هغه میکروب چې اصلي میزبان ته تکراریږي، مثلا یو مثلا کدی وی وزینه بلې ته، دی وی قونه بلې ته، دی بلې وزینه بلې ته انتقالیږي، نو بخنه د دې میکروب قوت نور هم زیاتیږي او خطرات هم زیاتیږي. ولې په انسانانو کې؟ چون انسان اصلي میزبان نه دی، هر څنو چې یو انسان نه بل ته انتقالیږي، بل ته انتقالیږي، هغه نه ضعیفه کیږي. نو خبر دا ده چې تاسو وایئ چې زه تکلیف لرم، نو تاسو علائم چې د ښکار کیږي، نه په تناتب لري، که د ملا درد ولري، مثلا د مفاصلو درد باید ولري، ته دا شان باید ولري، له بلې خوانه تاسو باید دونه قوت خپل لاسه ورکړي که دا مرضی چې بیخي حرکت ونه کړی شي. خو بیا هم تاسو ته زموږ مشوره دا ده چې لابراتواري معاینات وکړو، اوس امکانات ډېر زیات دي، معاینات یې وکړئ، خپل تداوی وکړئ، جوړیږي، خو لږه تداوی دوامداره ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسې اوریدونکو ته به بیا هم یادونه وکړو چې نن روغتیا د ژوند شتمني خپرونه بروسلوز یا حیواني مرقۍ ته ځانګړې شوې، او په خپرونه کې د حیواني مرقۍ د برخې متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیری له موږ سره ملما دی. بل اوریدونکو ته زو ګورو چې دوی کومه پوښتنه مطرح کوي، د دې پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. مهرباني وکړئ، ساسي غږ اورو.
چون دغه د انسانانو واکسینونه خو الحمدلله کیږي د اولسوالیو ټول کې، خو دغه د مالو د حیواناتو واکسین ته دومره مرضونه انسانانو ته پیدا کېدای شي او خطر لري. په دغه حکله باندې دغه د کتان توصیه وکړي چې دغه واکسینونه د حیواناتو د کومو باغو ته راشي، د مرضو مخنیوی به وشي.
خا حتما ډاکټر صاحب، خو پښتنه وخت سره حتما دغه معلومات بدر کی. د تاسو ډیره مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ښاغلی تاسو پښتنه ډیره مننه کوم، او دای وخه پښتنه و ام دغه اوس ک تاسو متوجه تاسو کوم ولایت کې اسنه پیغام خو کن تاسو اوس متوجه شئ. تاسو
کوم کابل نه څنګهاله؟
کابل نه ده، تر اوسه پر مون په کابل کې واکسین توزیع نه شروع کړی، ځکه په کابل خار کې مونږ یو ټیسټ اجرا کوو، دی ټیسټ نه وروسته شروع کوو. او خو نور ولایتونو ته مونږ دا واکسینونه کلو باندو ته لګلی، په تقریبا سکهال مونږ د 3 میلیونه دوزه واکسینو په اندازه باندې مونږ ولایتو ته تقسیمو، او ولایتو تقسیمو، او په جریان کې چې اکثریت ولایتونو ته لګلی دي. لبل خوانه دغه دی یو بل مرض دی، د انټراکس په نوم سره یو مرض دی چې اکثره خلک زمونږ دې ته توجه نه کوي، چې هغه ډیر خطرناک مرض دی. کوم وخت چې یو انسان ونیسي سیا زخم ورته وي، یو نقطه پیدا کیږي، تور زیاتیږي، بس زیاتیږي، او بالاخره انسان د مرګ بایس کېږي. همداسې نور ډیر مرضونه دي، لکه سی ایچ ایف په نوم سره، یا مثلا ایبولا په نوم سره بعضې مرضونه دي. داسې مرضونه بعضې پیښې لیدل شوي دي چې مونږ هغې په لټونه کې، لکه کیو فیور په نوم سره، کیو فیور مریضي ده چې په حیواناتو کې شته، د حشراتو د قانون لار نه حیواناتو او د هغه نه به انسانانو ته انتقالیږي. مونږ کوشش کوو چې د مختلفو ناروغیو په باره کې په مقابل کې واکسینی مبارزه وکړو، خو اوس فعل لپاره زموږ مبارزه د فعل لپاره په افغانستان کې د دوو مرضونو په مقابل کې په عمومي شکل سره دوام لري، چې یو بروسلوز په نوم سره، یا اندولان فیور. اندولان فیور دې ته وایي چې یعنی موجود تبه، یو دفعه تبه زیاتیږي، بل دفعه کمیږي، یو دفعه خولی کیږي، بل دفعه بیرته یخ کرخ کیږي. او یا دا چې مالټا فیور دې ته ویل کیږي، دا بروسلوز مرض ته مالټا فیور، دا هغه تبه ده چې د مالټا په جزیره کې کوم وخت چې عسکرانو به بل امکانات نه درلودل، تناوزې درلودلې، او د هغو شودې به یې خوړلې، همغلته عسکران په دې مرض باندې اخته شو چې د مالټا د تبې په نوم سره یاد شو. یعنی هدف زما دا دی چې موږ کوشش کوو چې ټول افغانستان ته واکسین ولیږو، خصوصا د دغه بروسلوز په مقابل کې موږ وسنۍ مبارزه شروع ده. تاسو تلویزیون او رادیوګانې وګورئ، زموږ تبلیغات هم شروع دي، موږ مختلف ولایتونو ته ټیمونه هم لیږو، پوسترونه هم لیږو، او مکتوبونه لیگو خپل حیا ډاکټران تم وظیفه ورکړي چې ټول خلک په دغه باره کې ذهنیت سازی کی.
بلې ډیر من ډاکټر صاحب وزیري دلته یو شمېر اوریدونکو پوښتنې مطرح کړې چې د بروسلوز د عمده نښو نښانو په اړه که یو څه معلومات راکړي چې څه نښې لري دغه ناروغي ډېرو خلکو سره به اندېښنه وي.
د بروسلوز ناروغي خو په دوه ډوله موجودات کې یو خدای چې مثلا په انسانانو کې او په حیواناتو کې ده. په حیواناتو کې د ناروغي نښې دا دي چې لوی خونه په حیوانات چې دي اکثره بچي اچي او بچیم د حملداری په دغه اخر وختونو کې د 15 مینه تر و میشتي پر اچي لکه مخکې چې ما یادوري وکړه چالت په پلاسینټا کې یعنی په خاص کې او ماده د پنامه د اریټریټول چاغه په دغه وخت کې زیاته افراز کیږي او باکټریا هغه ماده ډیره خوخی کوم وخت چې هغه ماده وتورسي کې د خطر کسر کول شي او په دغه وخت کې بچی د اچولو بایس کیږي کوم وخت چې بچا واچول شي بچای به مفاصل به پرسیدلی او ډیر ضعیف به او په مشکلاتو وخت دا ته امکان لري چې تنفسي مشکلات ولري. لبل خونه په حیوانات کې پلاسینټا بندګي یعنی دا خاص بند پاتی هغه نه غورځيږي. په انسانانو کې علائم دا دي چې انسان به همیشه سر درد وي، کمر درد وي، د ملا درد به ورسره وي، د مفاصلو درد به وي، خوشیو التهاب منځته راځي، درد به موجود وي او دا په انسانانو کې. او بالاخره د دې باعث ګرځي چې دغه انسان به د جامع د اوږو بار شي او حتی خپل ځان خو به نه شکش کولی، خلک مجبور د سره کومک وکړي که چیرې تداوي ونشي او که تداوي وشي دا مرض فعل لپاره د تداوي وړ دی. په حیواناتو کې تجربوي ډول سره کېدای شي، یعنی حیواناتو کې تداوي نه لري، نور فقط واکسین دی، ټیسټ کول دي، د حیواناتو ذبح کول دي او قرنطینو داس نور شیندي. مګر په انسانانو کې اوس تداوي لري، خو تداوي ته باید توجه وشي او دوامداره تداوي وکړي.
یو نړۍ من دوستانو په خبرونه کې د حیواني مرقې د برخي متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیري له موږ سره ملما دی نن ورځ او خبرونه ځانګړې شوې بروسلوز یا حیواني مرقې ته. که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي نو د خبرونه په دویمه برخه کې له موږ سره کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. او تاسو ته به د اړیکو شمېرې هم تکرار کړو، 0999215 بله شمېره مو ده 0999215. همدارنګه تاسو یادونه کوو چې د خبرونه د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه